د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه. دا راپور په همدې نیم ساعته خبری مجله کې خپرو. السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې، د ماښام تر او دوام کوي. نن جمعه ده، د کب یهود 13 د مارچ میاشتې 9. تر خبرونو وروسته دا درته وایو چې په دې خبری مجله کې نور کوم خبری راپورونه راغونډ شوي. د افغانستان ولسمشر په ښو حکومتولۍ کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت و نوي پوځي عملیاتو د پایل په باب خبری وکړې. د ایران په پلازمینه تهران کې ځینې ښځې نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر په ښو حکومتولۍ کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل د ښځو له ګډون پرته اصلاحات او پرمختګ ممکن نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په یوه غونډه کې چې د ښځو نړیوالې ورځې یا د مارچ د 8 په مناسبت پارک کې جوړه شوې وه، د دې خبرې د کولو ترڅنګ ټولو افغان ښځو ته د ښځو نړیوالې ورځې مبارکي وویله.
فرضیه
حاکمی
بود که زن افغان خاموش.
حاکمی فرضیه دا و چه افغان ښځه غلی ده او لده کبله په کلونو د نړۍ ښځو ستاسو په استازی توب خبری کولی. او زه افتخار کوم چې تاسو په خپله د ځان لپاره خبری کوی او د ژوند په ټولو برخو کې مو ژغ پورته سوی. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د بشري حقونو د څار ډلې او د امریکا متحده ایالاتونو د دینی ازادیو د نړیوال کمیسیون په شمول د بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت و نوي پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبرې وکړې. ټاکل سوې دغه پوځي عملیات پر روان پسرلي کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو قمندانان او ځینې نور پوځي مسؤلان پر دې موضوع د بحث لپاره په کابل کې په یوه درې ورځني سیمینار کې راغونډ سوي وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دغه سیمینار کې د خالد عملیاتو پر قوي او کمزورو ټکو تمرکز وسو.
په دفاع وزارت کې درې ورځني سیمینار وو، د دې په خاطر چې د خالد عملیات ورزوي هغه منفي نقاط هغوی په نظر کې ونیسي، هغه رفع کړي او کوم مثبت نقاط چې په کې دي هغه برجسته کړي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو قمندانانو دغه ورځ د درې ورځني کانفرنس په پای کې پرون له ولسمشر غني سره وکتل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس د سیمې د استخباراتو لخوا وژل سوی دی. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې په ورځ د جلال آباد ښار په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. داعش سختلیزې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. مولوي عبدالظاهر حقانی د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د ملاتړو سخت منتقد وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون په سره رود کې د مولوي حقانی د جنازې په مراسمو کې وویل افغانان به له دا ډول حملو ونه بیریږي او تل به د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي لپاره درېیمه مسابقه هم وبایلله. پرون د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلې مخامخ سوې. هانګ کانګ په 500 ساورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 241 منډې وکړې. د باران د اورېدو له کبله څو اورونه کم سول، خو بیا هم افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې هدف پوره کړي او په دې توګه یې دغه سیالي په 150 منډو وبایلله. دې ماتې نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د وتلو چانس ختم کړ. د ایران په پلازمینه تهران کې ځینې ښځې چې غوښتل یې پرون پنجشنبه د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راغونډې سي ونیول سوې. د ښځو د حقونو فعالانو ویلي وه چې د مارچ پر 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به د نورو حقونو لپاره د ایران د کار وزارت مخې ته سوله ییزه مظاهره وکړي. امنیتي ځواکونو د مظاهرې لپاره راټولې سوې ښځې او سړي تیتو پره کړل او راپورونه وایي چې تر 200 زیاتې ښځې ونیول سوې. د روسیې د پارلمان یوه نفوذ لرونکي غړي چې د څو ژورنالیستانو په جنسي ځورونې تورن دی د بخښنې غوښتنه کړې ده. سلوتسکي دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د ده د استعفا غوښتنې کېږي. سلوتسکي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او پټکه یې کړې وه چې پر هغو کسانو به دعوه وکړي چې پر دې تورونه پوري کړي دي. د پرون پنجشنبه په داسې حال کې چې په روسیه او نورو هیوادونو کې د مارچ 8 یا د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېدله، په فیسبوک کې د بخښنې غوښتنه وکړه. لشتل لژه دریو شزو پرسته ورځ کې تور ولګوه چې د پارلمان غړي سلوتس کې پر دوی د جنسي تیری لپاره د حمله هڅه کړې ده. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندان خبرداری ورکړ چې د بالکان د سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. نو امریکا او ناټو ته پکار ده چې له بې ثباته کېدو څخه د دې سیمې د راګرځولو لپاره نور اقدامات وکړي. جنرال کرتیس سکاپاروتی پرون پنجشنبه د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیچې ته وویل چې د امریکا متحده ایالتونو د روسیې سایبري ګواښونو ته اغیزناک ځواب نه دی موندلی. سکاپاروتی چې په اروپا کې د امریکایي پوځیانو څارنه کوي او د ناټو د ګډو قواوو اعلی قمندان دی، دا څرګندونې د سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې آیا په اروپا کې کومه سیمه سته چې د روسیې لخوا له نویو ګواښونو سره مخامخ وي. ده وویل چې د بالکان سیمې په اړه اندېښنه لري. میلوش زیمان پرون پنجشنبه د دویمې دورې لپاره د چک د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او له دې فرصته په استفاده یې د رسنیو د انحصار د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. پخوانی کمونیست 83 کلن زیمان روس پلوه دی او له مهاجرو سره مخالفت لري. زیمان د پلازمینې پراګ په زړه کلا کې په داسې حال کې د لوړې مراسم پر ځای کړل چې د پارلمان د دواړو جرګو غړي حاضر وه. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه.
Violence from terrorism groups must be stopped.
د اسلامي مصلحت په نوم یو شورا وایي د چاپی پروژې تطبیق د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. یو تحلیلګر قبل راپور کې اوري په ننګرهار کې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي.
د تیرې سې شنبې په ورځ ما خپل یوازې د یوې ورځې ارقام راټول کړي وو. په یوه ورځ 15 هدفي وژنې شوي وي.
په خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. د ژوند د رنګونو د لړۍ بله برخه هم خپروو او په بهرنیو مسایلو کې راځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له قطر او متحده عرب اماراتو سره یې دوی دفاعي معاملې تصویب کړي دي. د دې خبرونې د سر راپور راخلو چې د افغانستان د سولې په اړه په ملګرو ملتونو کې بحث سوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغند رول غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان د حکومت د سولې نوې طرحې ته په اشارې له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډه د افغانستان پر حالاتو غور ته ځانګړې سوې وه. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پرون په نیویارک کې جوړه شوه د افغانستان پر حالاتو په تېره بیا د دغه هیواد پر سولې خبرې وشوې. د دې شورا ځینو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رغنده ګډون او همکاري مهمه وبلله. د امنیت شورا د مارچ د میاشتې دورې مشي د هالند په غاړه ده. غونډې ته د هالند د بهرنۍ سوداګرۍ او انکشافي همکارۍ وزیر سیګریت کاک وویل د افغانستان د حکومت په مشي د هر اړخیزو خبرو له لارې په دې هیواد کې سوله راتلی شي. دې په عین حال کې وویل دا کار د سیمه ایزو شریکانو له رغند همکارۍ او رښتینې ژمنې پرته ممکن نه
دی.
دا وایي موږ د افغانستان د حکومت په مشرۍ یوازې د جامع خبرو له لارې سوله ټینګولی شو. نړیواله ټولنه دې خپله انرژي د سولې پر خبرو اترو متمرکزه کړي. حل لار باید په زغرده سیاسي وي او دا کار د سیمې د ټولو شریکانو له رغند او حقیقي ژمنې پرته امکان نه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني لس ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهم کانفرانس کې د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د وویل د افغانستان حکومت چمتو دی چې بې قید و شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او دا ډله د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې دا وړاندیزونه رسما رد کړي نه دي. خو په خوا یې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. د امنیت شورا په غونډه کې د سویډن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انیکا سودر له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. د تروریستي ډلو له لورې تاوتریخوالی باید ودرول شي. شخړه یوازې د سیاسي خبرو له لارې حل کېدای شي. د کابل د پروسې دوهم کانفرنس تېره اونۍ دایر شو او د افغانستان حکومت د دې غونډې په لړ کې د لارې یوه رغنده نقشه د سولې لپاره وړاندې کړه. موږ له طالبانو غواړو چې خبرو اترو ته تیار شي. له سیمه ییزو لوبغاړو هیله کیږي چې د سولې په هلو ځلو کې خپل رول ولوبوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تادام چې یا ماموتو د افغان ولسمشر د سولې نوې طرحې ته په اشاره وویل طالبان دې را وړاندې شي او د افغانانو د کړاوونو او دردونو د پای ته رسېدو لپاره دې د افغانستان له حکومت سره خبرو تکشینی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د روان میلادي کال په وروستیو کې د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو یادونه هم وشوه. تمه ده چې دا کانفرنس د ملګرو ملتونو په کوربتوب د نومبر په 28مه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شي. همداراز ټاکل شوې ده چې شاوخوا شل ورځې وروسته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د غونډې کوربه وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړیو د افغانستان په سولې کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د اسلامي مصلحت شورا وایي د ټاپي پروژې په تطبیق سره په افغانستان کې امن او سولې ته زمینه برابرېږي. دا شورا له دې پروژې څخه د ملاتړ ترڅنګ ټینګار کوي چې سوله اسلامي لارښوونه ده. یوسف خان ځدران تفصیل وړاندې کوي.
د اسلامي مصلحت په نوم د شورا غړي د ټاپي پروژې په هیواد کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لامل بولي او په هیوادوالو د دغه پروژې د ملاتړ غږ کوي. د دغه شورا مرستیال عبدالقادر قانت د پنځمې پورس په یوه خبري غونډه کې سوله، ثبات او پرمختګ د افغانانو مهمې اړتیاوې وبللې.
دی
وایي یوه بشري ټولنه او موږ افغانان دوه شیانو ته ډېره اړتیا لرو، یو سوله او ثبات، بل ټولنیز پرمختګ چې ټاپي پروژه یوه برخه ده. موږ د ټاپي له پروژې څخه چې په هیواد کې د کار او پرمختګ سبب کیږي هر اړخیز ملاتړ کوو
او حمایت خواهیم کرد.
د ټاپي پروژه شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په ګډون د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر لخوا په رسمي ډول په افغانستان کې پرانستل شوه. د ترکمنستان د دغې ګازو نلیکه 250 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې له تریدو وروسته پاکستان او هندوستان ته رسیږي. دا پروژه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ لوی برخې څخه تیریږي. په داسې حال کې چې د دغې ولسوالۍ خلک له نام نه کړیږي، له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې له عملي کېدو ملاتړ کړی. له دې ټولو سره افغان حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې په عملي کېدو سره به 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په کلنی ډول به د ترانزیت له درکه افغانستان ته 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شي. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي وایي یو هیواد هغه وخت سیاسي او اقتصادي پرمختګ ته رسیدلی شي چې د نورو په اشاره په هیواد کې د بې ثباتۍ پر ځای په هیواد کې د داسې سترو پروژو عملي کېدو ته کار وکړي.
ټاپي پروژه او همداسې نورې دغسې اقتصادي لویې پروژې د سولې او امن په راوستو کې مؤثرې دي، د کې شک نشته. ځکه د ځوانانو بېکاري، کار نشتوالی، فقر او بېوزلي
ښاغلی شفیقي وایي د ټاپي پروژې له پلي کېدو سره اقتصادي پراختیا ته زمینه برابرېږي، خو تر څنګ یې د امنیتي وضعیت ښه کېدو او له تروریزم سره د ګډې سیمه ییزې اجماع ته کار ډېر زیات مهم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به سیفی بلستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله د زوی عبدالله وژل کېدو ته پام کړی دی. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی طالبانو د بنسټګر زوی عبدالله همدا اونۍ د کونړ ولایت په چاوګام سیمه کې له خپلو 19 ملګرو سره وژل شوی دی. ورسپانی لیکلی چې اسلام آباد له کلونو راهیسې له واشنگتن او کابل غوښتي چې د ملا فضل الله او نورو پاکستانی طالبانو په وړاندې اقدام وکړي. د ورسپانی په لیکنه داسې اټکل کیږي چې دا ترهګر په افغانستان کې پټ دي او په پاکستان کې د حملو د ترسره کولو لپاره د دواړو هیوادونو له سرحد تګ راتګ کوي. د واشنگتن پوسټ په سر مقاله کې راغلي چې کابل هم له ډیر وخت راهیسې شکایت کړی چې پاکستان د هغو ترهګرو پر ضد چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې په بهرنیو او افغان ځواکونو حمله کوي د پاموړ اقدامات نه دي کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانی په پاکستان د امریکا د فشارونو ډیریدو ته هم پام کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پاکستان باندې ځکه امنیتي مرستې بندې کړې او فشار یې راوړ چې په خبره دغه هیواد د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې رښتینی نه دی پاتې شوی او د امریکا پیسې خوړلې دي. نیویارک ټایمز ورسپانی په افغانستان کې د ماینونو په چاودنه کې د خلکو د وژل کېدو په اړه مقاله لیکلی ده. د ورسپانی په لیکنه کې راغلی چې نورزیا امرخیل یو له هغو 2000 ملکیانو ده چې تیر کال د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلی چې نورزیا په ننګرهار کې خپل کلی ته نږدې لیوي غونډۍ بوټي کول چې د ماین چاودنې ژوند په بل مخ کړ. د ورسپانی په لیکنه نورزیا او کورنۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ماتېدو وروسته خپل کلی ته ستانه شول، خو د داعش لخوا کېنول شوي ماینونه لا هم زای پاتیو. نورزیا نیویارک ټایمز ته ویلی چې زه غونډۍ ته پورته شوم، ماین مې ونه لید او پښه مې پرې کېښوده. د ماین چاودنې د نورزیا دواړه پښې پرې کړې. د ورسپانې په لیکنه کې راغلي چې د یولس کلن شوکت یو لاس هم د ماین په چاودنه کې پرې شوی. شوکت له هغو چاودېدونکو موادو سره تماس نیولی و چې له لرې د یو مزي په واسطه کنټرول شوی و. دا پیښه 2 کاله مخکې په کونړ کې شوې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله او له دې ډلې سره د تړلو 2 نورو وسلولو ډلو د مشرانو پر سر انعام ایښی دی. د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې ویل که ورته د ملا فضل الله، عبدالولي او منګل باغ په اړه معلومات ورکړل سي، نو له 50 څخه تر 3 میلیونه ډالره پورې انعام به ورکړل سي. وزارت دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټره د امریکا په سفر ده. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زیارت یا پنځشنبه پر ماخوستن په یو بیان کې ویلي کچا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړل، نو ورته تر 5 میلیونه ډالر پورې انعام ورکوي. په بیان کې د جماعت الاحرار ډلې د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ په اړه د معلوماتو په بدل کې تر 2 میلیونه ډالرو پورې انعام ایښودل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي درې واړو وسلوالو مشرانو د پاکستان او امریکا د ګټو پر ضد د بشماره حملو ذمہواری منلې دي او پر ملکی وګړو، مذهبي لګکیو او امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان پر داسې وخت خپور کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټره تهمینه جنجوه د امریکا په سفر ده. په عین وخت کې د پنځشنبه پر ورځ رپورټونه وویل چې په کونړ کې په امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي د بی پلوټ الوتکه په دې برید کې ټول 23 وسلوال وژل شوی دي. هلته په ډیره اسماعیل خان پیښور او اسلام آباد کې استخباراتي سرچینو داوه کړې چې په ډرون برید کې د ملا فضل الله زوی عبدالله وژل شوی دی، خو تحریک طالبان پاکستان د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د ملا فضل الله، عبدالولي او منګل باغ په اړه فکر کیږي چې ترهګر بریدونه یې کړي او یا د دې ډول بریدونو له لارې د امریکا او د هغه هیواد د وګړو امنیت ته لوی ګواښ پیښوي. د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان په 2010 زیږیز کال کې د نیویارک په ټایمز څلور لاره کې د فیصل شهزاد په نوم د یو وسلوال د ناکام برید، په 2014 زیږیز کال کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د خونړۍ حملې او د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د ویشتلو په ګډون د یو شمیر حملو ذمہواری منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان همداراز وایي چې د جماعت الاحرار مشر عبدالولي د یو شمیر حملو او په 2018 زیږیز کال کې په پیښور کې د امریکایي قونسلګرۍ د 2 پاکستانیو کارکونکو د وژنې ذمہوار دی. بیان زیاتوي چې منګل باغ د نشئی موادو، د قاچاق، د خلکو تښتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر لارو له خلکو څخه د پیسو یا باج اخیستو په ګډون افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ګاډو په بریدونو کې ککړ دی. په کونړ کې د ډرون برید خبر او د 3 پاکستانی وسلوالو ډلو د مشرانو په سر د انعام اعلان پر داسې وخت شوی چې د جنوري له پیل راهیسې د امریکا او پاکستان اړیکې ترینګلې دي. خو په پاکستان کې د دفاعي چارو شونونکی او پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ دوام لري او ښایي تعلقات عادي لوري ته روان دي. تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان په دې ښار کې د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د ولسوالۍ په نسبت اوس جلال آباد ښار ناامنه سوی دی. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد کې د ناامنیو پیښې تاییدوي، خو وایي چې د وسلولو پر ضد پراخ اقدامات سوي دي. نور حل له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې له امنیتي اړخه تر ډیره خوندي ګڼل کېده، خو په وروستیو کې د نامنۍ او انسان تښتونې پیښو، هدفي وژنو او وسلوالو غلاو د دې ښار اوسیدونکي او مدني فعالان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي جلال آباد ښار اوس مهال د ولسوالیو په پرتله ډیر نامنه دی او سیمه ییز چارواکي د خلکو د سر او مال د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دغه مدني فعالان وایي چې اوس مهال د جلال آباد ښار په پرتله دوی د دې ولایت په ولسوالیو کې د امنیت ښه احساس کوي. د دې ښار دوه اوسیدونکو زیارمل افغان او رحمت الله زیارمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زه په خپله شخصا چې کله د جلال آباد ښار نه وزم، د کوم ولسوالۍ په لور ځم چې د ښار د ساحې نه وزم، یو ډول د آرامش احساس کوم. ښار په یو ډول زندان باندې ګرځېدلی دی، داسې زندان چې هر وخت قاتل ورته په کمین کې وي، چې هر څوک وغواړي هغه د همدغه چاردیوالۍ دننه وژلی شي.
داسې هېڅ ورځ نشته چې ننګرهار د یوې یا دوو پیښو شاهد نه وي. د تېرې سې شنبې په ورځ ما خپل یوازې د یوې ورځې ارقام راټول کړي وو،
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د حج اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی چې تل به یې په تنده لهجه پر وسلوالو مخالفینو نیوکې کولې، د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. له دې وړاندې د جلال آباد ښار په تالاشۍ څلورلارۍ کې د صرافانو په مارکېټ کې په رڼا ورځ وسلوالو غلو یو تن صراف وواژه، خو وروسته وژونکي د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول. د دې ښار اوسیدونکي وایي نه یوازې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي، بلکې د انسان تښتونې پیښې بله هغه مسله ده چې د دې ښار له پیژندل شوي سیرو او بډایه خلکو یې خوب تښتولی دی. مدني فعالان لاملونه د جلال آباد ښار ته د ننوتونکو دروازو نه کنټرول، په دې ښار کې د ځمکو د مافیا او شخصي وسلوالو موجودیت چې په نامنۍ کې خپلې ګټې خوندي ګڼي، د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پراخه نفوذ ګڼي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د جلال آباد ښار د اوسیدونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي او د دې ولایت په رهبرۍ کې په پراخه کچه تغییرات رامنځته کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار امنیتي چارواکو سره په خبرو کولو بریالي نشو، خو د دې ولایت د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د حکومت د لاسته راوړنو په پرتله د پیښو کچه ټیټه ده.
جلال آباد ښار کې کومې موضوعات چې مایا دي د ټولو موضوعاتو په کتو په تحلیل سره
په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبی الله زمری هم په دې ښار کې د نامنې پیښې منی، خو وایي چې په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډیروالی او د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات لامل شوي چې دغه ډلې خپل فعالیتونه د دې ولایت مرکز ته راوغځوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له قطر او متحده عرب اماراتو سره یې دوی دفاعي معاملې تصویب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله متحد ایالاتونه به د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز ظرفیتونه زیات کړي او متحده عرب اماراتو ته به له هوا څخه هوا ویشتونکي توغندي ورکړي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز د ارتقا په اړه د دغه هیواد له غوښتنې سره موافقه وکړه. قطر له خپلو عرب ګاونډیو هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې ستونزې لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د قطر اړیکې په دې خرابې شوې چې دا هیوادونه ادعا کوي قطر د سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د سعودي عربستان په مشه خلیجی هیوادونه پر قطر ډیپلوماټیک او اقتصادي بندیزونه پایته ورسوي. متحده ایالاتونه په قطر کې ستره هوایی اډه لري. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د قطر لپاره یو پلان تصویب کړ چې پر اساس به امریکا د قطر د هوایی ځواک د عملیاتي مرکز پر لوجستیکی ظرفیتونو او د ټکنالوژۍ پر ارتقا یو سلو ونی دی میلیون ډالر ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو دوست هیواد د امنیت له شکېدو سره مرسته د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کولی شي. له قطر سره امریکا دا موافقه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد هڅه کوي د عربي شاهي اماراتونو ترمنځ خپل منځي اختلافات پای ته ورسیږي او په عین حال کې دا هیوادونه د ایران پر ضد په خپل منځ کې ګډه جبهه جوړه کړي. درې دقیقې وروسته لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د معاملې د تصویب بیان خپور کړ، دغه وزارت پر متحده عربي اماراتو له هوا څخه هوا ویشتونکو توغندو د 200 اویا میلیون ډالري معاملې د تصویب کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اماراتو په اړه هم ورته شبه کارولې، دا هیواد خپل دوست او د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یې یوازینۍ مځکنۍ سرحدي لاره بنده کړه. دوی دغه راز پر خپلو هوایي قلمرونو باندې د قطري الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. قطر دا تورونه ردوي چې ګنی د سختریزو اسلامي ډلو ملاتړ کوي، خو د خلیج د سیمې عربي هیوادونه په دې خوابري دي چې قطر په خپله خاوره کې الجزیره شبکه لري او له ایران سره تودې اړیکې پالي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شو حکومت ولای کې د شوزو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل د شوزو له ګډون پرته اصلاحات او پرمختګ ممکن نه دي. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت ونوي پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دغه عملیات په روان پسرلي کې پیل سي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس د سیمې د استخباراتو لخوا وژل شوی دی. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي لپاره درېیمه مسابقه هم وبایلله. پرون د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلې مخامخ سوې. په دې توګه نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د وتلو چانس ختم سو. د ایران په پلازمینه تهران کې یو شمېر ښځې چې غوښتلې پرون د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راغونډې سي ونیول سوې. د روسیې د پارلمان یوه نفوذ لرونکي غړي چې د څو ژورنالیستانو په جنسي ځورونې تورن دی د بخښنې غوښتنه وکړه. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندان خبرداری ورکړ چې د بالکان سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. او میلوش زیمان پرون پنځشنبه د دویمې دورې لپاره د چک جمهوریت د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او له دې فرصته په استفادې د رسنیو د انحصار د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. په څو شیبو کې آرش همایون دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي، خو د ژوند تر رنګونو وروسته.
د ژوند رنگونه
فضل حق درځم د وردګ ولایت. ژوند مبارزه ده، زه چې څوره په تکلیف و څوره زحمت او باسه مستړی و مزه د ژوند نه خوان دخلم.
بیا په کوم مسایل کې ډیر زیات ستړی کیږي؟
ټول شارې دي، هر شارې چې کوي، هر فزیکی عمل چې تر سره کوي ستړی کیږي. به خو زه معمولا هغه د خپل ژوند ویژن مې کوم ټاکلای دی، هغه هدف مې کوم ورته ټاکلای دی. په غو کې کله چې روانو مغ اکټیویټیز مې ورته پلان کړی دی، په غو باندې کله چې روانو دغه ستړی نه خوان دخلم. خو یو خبر ده چې د کور په کارو کې ډیر لاټ یم او په غو کې ځان نه ستړی کوم.
مثلا د کور کوم کارونه؟
مثلا سودا راوړل، نور سره مرسته کول، او مثلا په کور کې دا وړ کارونه چې ګروپ خرابېږي، کله کوم پېښ خرابېږي یا داس نور دروازه خرابېږي.
یعنی د کورنۍ په درد نه لګېږي، د بیرون خلکو په درد؟
خو خو په لوی کې زه د کورنۍ اصلي دی، هغه مرهم یې زه یم. نفقې پیدا کول حتی زما په غاړه دي. هغه ټیټ کارونه چې دا مې ورور ته ورپېښې دي، هم د بیرونه به زه درته راوړم، د کور یې ته کوه.
ته وایې چې همېشه په ستومانۍ کې خوشحاله یې؟ کنه
بالکل.
ځینې کسان چې ستړي سي بیا اعصاب خرابېږي، غوسه کېږي، نق نق با قربانی غوړی اس خو نه کې
بل شک چې په غوښت کې سړی غوسه کې یعنی خو کله چې تا ټارګټ ټاکلې مثلا کزه وطني مثال درکړم کله چې ته کور جوړوي درست خاطه خوشتوي او په خوي بیا په سوې نو هغه خواند کله چې په اخر کې ته ګوره چې اوتاغ دې ترنه جوړ کو ډیر کیف ترنه وړه امه دا کته په خاورو کې هم داس لاس وه او په پورچوي په کې ورخېجه او ناغزان سره کوي هغه پایل البته په خماني ده او قهر ده غوسه او هیڅ
د څه کار راتوي چې په کې ځان ډیر زیات ستړی کړی او بیا د مثبت نتیجه مخستی
امدار چې زه پانتون کې چې ما تقریبا ډیر درس وایم دومره خوم ډیر درس نه وایم خو ځان پکې ستړی کوم او تر اوسه پورې په صنف کې لمړی درجه لرم
نو مخته څوک څه په صنف کې
به 50 کسو